یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشي د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجملان د میر احمد صافی په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو د جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د افغانستان د سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې غونډې او سفرونه بې نتیجې و، خو د امریکا ځانګړي استازي روسي سفرونه باید یو څه اغېزمنتیا ثابته کړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. په کورنیو او نړیوالو خبرونو باندې زما همکاري فریبا ظاهر کار کړی دی، دی به تفصیل در ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي سي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیله ژوندۍ ساتلې. او په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي سي. ولسمشر غنی نن په مزار شریف ښار کې د بلخ له ولسوالانو، دیني عالمانو، سوداګرو او نورو سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره ولیدل. ښاغلی غنی د دغو چارواکو سره د وینا پر مهال د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه وویل:
طرحه‌ای ناقص و غیر عملی، مثل ازی که بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کوید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود به فلک نمیتن و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
تر دې وړاندې هم ګڼو امریکایي جنرالانو او د ولسمشر غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی. ولسمشر غنی تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان د ښاروالانو په دریم ملي کنفرانس کې وویل چې بهرنیو قراردادیانو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. د مخالفتونو داسې مال راپورته کېږي چې د بلاک واټر کمپنۍ مشر اریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو په اړه یو ځل بیا خپله طرحه وړاندې کړې ده. بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر چې د جمعې پر ورځ پیل شو د 2 ورځو لپاره دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو ښکېلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیله ژوندۍ ساتلې. د جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې ناستې او سفرونه بې نتیجې و، خو دا ځل باید د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څه اغېزمنتیا ثابته کړي. ښاغلی صدیقي وایي
حال زله چې دوی جلسې درلود یا لري یا نیسی، نو د دې نه ایمون ولس ډیر خاصه سوی نو غوښتنه مو دوی نه کاله چې دوی زلمی خلیزاد هغه قوي صلاحیت عمر کې د خلیزاد ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي هغه سفرونه کې، او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
د افغانستان د سولې علي شورا بیا پاکستان، افغانستان، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته د زلمی خلیلزاد سفرونه د سولې خبرو د عملی پایل لپاره ګټه ورګنی. راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د شغلی خلیلزاد دغه لاسورتنی سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو اړخونو سره د سولې خبرې دي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې به نن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ سي. د غوره لیگ د لوبې پرون د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیل شوې. د پیل لوبه د پکتیا زمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ و چې کابل ځوانانو د 3 وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د 3 منډو په جوړېدو د لوبې غوره لوبغاړی سو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې 5 لوبډلې ګډون لري چې د کابل ځوانان، د بلخ اتلان، د ننګرهار پړانګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان دي. سمر جغل ازادي راديو ري پا پاکستان کې به د اپوزيشن مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خبر سو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لرلو په تور نیول سوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف لګیدلې تور ردوي او دای یو سیاسي حرکت بللی دی. د سعودي عربستان ولی عهد وایي د تیلو د صادراتو په برخه کې له امریکا سره پر خپله ژمنه ولاړ دی. شهزاده محمد بن سلمان له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې امریکا له سعودي عربستان او د اوپیک له نورو غړو څخه غوښتي چې که چیرې د ایران د تیلو صادرات د بندیزونو له امله کم سوه، دوی دې کمبود پوره کړي. شهزاده محمد بلومبرګ ته په مرکه کې چې پرون خبره سوه څرګنده کړه که داسې وسو موږ دې ته چمتو یو چې د ایران د تیلو د صادراتو ټوله برخه کمبود پوره کړو. سعودي عربستان ولې عهد زیاته کړې چې اوپک هیوادو په وروستیو کې د ورځې 1.5 میلیونه بلر تیل زیات صادر کړی دی، او حال دا چې داسې اندېښنې شته چې پر ایران به له بندیزونو سره د دې نیمایي یعنې 1 لک بیرل تیل کم سي. پر ایران به دغه بندیزونه د نومبر 15 پیل سي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایرانی زینب سکانوند اعدام وغنده. دا د خپل میړه په قتل اعدام سو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر پر نوویل سکانوند ټینګار کوي چې دا مجبوره سو چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو مو غږله ازادي رادیو ناوړی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د مشرانو د جرګې یو چارواکي هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان، افغانستان او نورو ښکېلو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد سفرونه به د سولې په برخه کې بریاوې له ځان سره ولري. پر دې موضوع په رپورټ سربیره د زلمي خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی ټاکل شوی، د وروستیو سفرونو د اغېزمنتیا په اړه د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه لرو. د سعودي ولیعهد وایي له امریکا سره خپله هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړې ده. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو پر ضد د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی هم په دې خبرونه کې خبرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو ښکېلو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیلې ژوندۍ ساتلې. د جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې غونډې او سفرونه بې نتیجې و، خو دا ځل باید د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی څه اغېزمنتیا ثابته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا پاکستان، افغانستان، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او قطر ته د زلمي خلیلزاد سفر د سولې د خبرو د عملي پایل لپاره ګټور. یوسف خان زدران د کابل په استډیو کې دی او نور تفصیل لدا اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته ورسیږي، خو له دغه سفر سره هم مهاله په افغانستان کې باورونه دا دي چې دا سفر او ناستې لکه د تیر په څیر یوازې خبرې نه بلکې د امریکا ځانګړی جدیت ولري. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې هڅو ته تر ډیره د شک په سترګه کتل کیږي، خو د ده په وینا دا چې دا سفر د افغانستان په موضوع کې ټولو ښکېلو هیوادونو ته یو ځای پلان شوی تمه ده چې د سولې په اړه وروستۍ هیلې بیا راژوندۍ کړي.
د افغان ولس دغه د غونډې نه دغه هلې ځلې چې دوی جلسې درلود یا یې لري یا یې نیسي، نو د دې نه زموږ ولس ډېر خسته شوی. نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیلزاد دا ډېر قوي صلاحیت عمر کې د خلیلزاد ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړېږي دغه سفرونه چې او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ځینو کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ ویل د افغانستان د سولې بهیر د جاج اخیستلو لپاره یې ځانګړی استازی کابل، اسلام آباد، ریاد، کویت او دوبۍ ته سفرونه کوي. ویل شوي چې د ده دا سفر لس ورځې په بر کې نیسي، خو د امریکا لخوا د سولې له هڅو سره یوځای د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې دا هر څه باید د افغانانو سره په همغږۍ ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د امریکا په تیره هم د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې لپاره روانې هڅې د دوی سره په همکارۍ ګڼي. وایي چې دا هڅې د سولې خبرو د عملي پیل لپاره د زمینو د برابرولو لپاره ترسره کیږي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د کارونه چې اوس کېږي د مشترک طرح په درلودلو سره د کارونه انجام کېږي. بېره د شکه مونږ اړتیا لرو چې هغوی مونږ سره د سولې د پروسې تشریح کولو په بخش کې مرسته وکړي.
ښاغلی طاهری وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره فضا رامنځته شوې او دوی هیله من دي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به عملي اقداماتو ته لار هواره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
یوسف خان زدرانو چې ویلې د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې هیئت ویلې د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو ښکېلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیله ژوندۍ ساتلې ده. بلخوا د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي د افغان سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د خلیلزاد د لس ورځنی سفر خورا زیات اهمیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې هغه هیوادونه چې د ښاغلي خلیلزاد د سفر په پلان کې شامل دي د افغانستان په وضعیت کې ښکیل دي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په اثر کې یې پوښتلي چې په اوسني وخت کې د هغه دغه سفر ته په کوم نظر کتل کېدای شي.
یو په افغانستان کې د حالاتو چارج دی او هغه سپینې ماڼۍ ته ورکول دي. د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې د افریقا د دریځ واضح وضاحت دی او په عین وخت کې د سولې د راتګ مسله ده. د سولې په مسله کې د مذاکراتو پیل دی، مخالف اړخونو ته قناعت ورکول دي او هغه واړه خنډونه چې د مذاکراتو په پیل پروسه کې شته دي د هغې رفع کول دي. زمنم چې دا باید بین الافغاني بحث وي، د افغانستان حکومت او طالبان باید سره بحث وکړي، ولې امریکا له دغه مسلې مستثنا نه شي پاتې کېدلی. ځکه نو خلیلزاد راځي او دغه ماموریت پر مخ باندې وړي. دا چې د افغانستان د جګړې مسله یوازې د افغانستان پر سرحداتو پورې محدود نه پاتې کیږي او موږ په اوسنیو حالاتو کې د نیابتي جګړو خبره کوو یا د سیاسي رقابتونو خبره کوو.
نو خادم صاحب، د دغه کار لپاره لازم و چې دغه ټولو هیوادونو یعنی پاکستان، افغانستان، سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي.
د کوم هیوادونو مونږ چې تاسو واغستل او کوم هیوادونو چې خلیلزاد سفر کوي، دا په خپل ذات کې د هغه ابهاماتو، شکوکو او د مسؤلیتونو د وضاحت مسله مطرح کیږي چې دغه هیوادونه یا د سیمه کې د خپل سیاسي جوړښت په لحاظ په افغانستان کې لري، یا یې داخلي او مذهب په لحاظ باندې لري، او یا هم د هغه سیاسي بهامات په لحاظ باندې چې په تیرو اتلس کلونو کې د هیوادونو په افغانستان کې عملي کړي دي، د هغوی د رفع کولو د وضاحتونو رامنځته کولو په خاطر باندې کیږي.
خو د پاکستان سره د هغه تیر ته په کتو داسې ویل کیږي چې حساسیتونه موجود دي د خلیلزاد او د پاکستان ترمنځ. له دې وړاندې هم چې هغه پاکستان ته سفر کړی او داسې ښه راغلاست نه ورته ویل شوی، ستاسو په نظر دغه حساسیتونو ته په کتو دا سفر څومره بریالی کیدی شي؟
پاکستان که د خلیلزاد سره بهر اړیکې لري، اوسنی خلیلزاد تر پخواني خلیلزاد فرق کوي. هم پاکستان باید خلیلزاد لپاره نوی تعریف پیدا کړي او هم خلیلزاد باید پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره نوی تعریف پیدا کړي. دغه لپاره ماموریت مهم دی. هغه د سولې د مذاکراتو پیل کول دي، دغه پروسه سری کول دي او په دغه برخه کې چې هر څوک ممت تمامېدای شي، خلیلزاد به د خپل سابقې په درلودلو سره او د خپل حساس ماموریت په درلودلو سره دغه مسؤلیت پر مخ باندې وړي او فکر کوم چې نتایج به ملموس وي او ګټه به افغانستان ته وي.
او نور هیوادونو ته هم ورته یو پیغام سره ځي، صلاحیت سره، لکه کویت، عربستان، چون دغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې پروسه کې شامل ګڼل کیږي، ښکیل ګڼل کیږي.
نه یوازې دا چې خلیلزاد د خپل شخصیت په لحاظ باندې، د خپل شالید په لحاظ باندې دغه هیوادونو ته مهم دی، اوسنی ماموریت هم حساس دی او په عین وخت کې دغه هیوادونه چې خلیلزاد سفر کوي د امریکا سره ښې اړیکې لري. نو کله چې موږ سټیټ ټو سټیټ اړیکې یا د هیوادونو ترمنځ اړیکې بحث کوو د امریکا او دغه هیوادونو، فکر کوم چې نه یوازې دا چې خلیلزاد به خپل اهمیت او خپل اهمیت له مخې خلکو سره خبره کوي، بلکې د هیوادونو د ډیپلوماسۍ او سیاسي شالید په لحاظ باندې به هم د هیوادونو د خلیلزاد خبرې ته غوږ دی او بالاخره مناسبه مفاهمه به رامنځته کیږي او تعامل او کوآرډینیشن به کیږي.
ټوله کې تاسو یې لمنې ورته د نتیجې ډک وي ممکن
لا اوله تر اخره د خلیزاد سفر ته او د هغې ماموریت ته هیله مند یم او فکر کوم چې په راتلونکي وختونو کې په افغانستان د سولې شاهد وي سره دې چې کرکنډۍ او خنډونه شته دی ولې هیلې ډېرې زیاتې دي
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وو چې د زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو په اړه نظر څرګنداوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
او سم مخکله دینه چې د سعودي عربستان ولیاحت لاغه څرګندونه مخبر کړو چې وایي د تیلو د صادراتو او تولید د زیاتولو په برخه کې د امریکا سره په خپل شمنه ولاړ دي په مخکلي څو اقتصادي خبرونو ته واصل وساله دروري
د افغانستان په شمال کې د دوو قانونو د رئیسټلو تړونونو لاسلیک شول په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او بلخاب د میسو قانونو رئیسټلو تړونونه د اکتوبر پر 15مه د قانونو پټرولیم وزیر او د بهرنی سنټر لیمیټډ شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک باندې په خبر شوی خبر کې د افغانستان د قانونو د رئیسټلو په برخه کې دغه تړونونو لاسلیک کول خورا مهم بلل شوی د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر نرګس میهن ویلی چې د خصوصي سانګې او افغان دولت مشارکت سره به ګڼو خلکو ته د کار زمينه برابر شي ته دغه تړون د لاسلیکولو په مراسمو کې د افغانستان د مالی وزارت سرپرست ډاکټر همایون قیومی او د افغانستان د خار او کور جوړولو پخوانی وزیر سید سادات منصور نادری هم ګډون کړو په پروان ولایت کې د انګورو نه د جوس جوړولو یو کارخانه د پنځشنبه پر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو دغه ولایت د کرنې رئیس کبیر فرزام نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کارخانه د تولید ظرفیت په یو سات کې لسته نو مورواي دغه کارخانه د خصوصي سکتور لخوا د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په همکارۍ د 500 میلیون امریکایي ډالرو فارزښت جوړ دی دی وايي د دغه کارخانه د جوړولو هدف د داخلي تولیداتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته رسیدل دي او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو بوجۍ وړه 1450 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 2050 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پولا یو یورو 80 افغانۍ یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 40 پولا یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پولا او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ
د سعودي عربستان ولیعهد ویل امریکا سره خپل هغه ژمنه عملي کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړی ده په وروستیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې په زیاته پیمانه لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي که څه هم سعودي عربستان وایي د ایران د تیلو پر تولید له بندي سره د خپلو تیلو تولیدات زیات کړي خو د تیلو سوداګر وایي دې کار د تیلو پر بیو کوم تاثیر نه دی کړی په نړۍ کې د تیلو ارزه وروسته له هغې کمه شوه چې د امریکا د بندیزونو له مخې د ایران د تیلو تولید ودرول شو سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړي را سره په سټوډیو کې دي صالح صاحب د سعودي عربستان ولیعهد څو ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې امریکا دقیقا څه غوښتنه ورسره
مننه ان صاحب د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان له بلومبرګ شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې هغه غوښتنه چې امریکا له سعودي عربستان او د اوپک سازمان له نورو غړو هیوادونو کړي و دا و چې د ایران او د ایران د تیلو ارزه بندیږي موږ یعنی سعودي عربستان به د اړتیا وړ تیلو د ارزه داد ورکوو شاهزاده سلمان ویلی چې اوپک سازمان په روسیو کې د تیلو تولید په ورځ کې 1.5 میلیون بیرل ته ورسوه دا د ایران د تیلو د درول سو تولیداتو دوه برابره شي د ایران لخوا په ورځ کې د 1 لک بیرل تیلو تولید دغه هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا د هغو بندیزونو له مخې کم سو چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت ملیسی د سعودي عربستان شاهزاده ویلی چې په روسیو کې د ایران د هر بیرل تیلو د کمیدو په بدل کې موږ دوه بیرل تیل صادرو موږ خپل کار کړی خو له دې مسلې سره سره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تور لګوي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یو پیک روان کال د تیلو بیې تر حد زیاتې لوړې کړې دي د شغلې ټرمپ اداري ژمنه کړې و چې د ایران د تیلو ټول صادرات به ان صاحب بندوي
دا راته وایي چې سعودي عربستان چې وایي د ایران د هر بیرل تیلو په بدل کې به دوه بیرل تولید کړي د نړۍ په مارکیټونو کې تاثیرات ښکاري
د تیلو د تولید زیاتیدل ونتوانیدل روانه اونۍ د برنډ په نوم د اومه تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د لندن په بازارونو کې د دغو تیلو د یوه بیرل بایه شپږ اتیا ډالرو ته ورسېده چې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو لوړ حد شي. د تیلو تجاران وایي دوی اندېښمن دي ځکه سعودي عربستان د خپلو تیلو تولیدات په کافي اندازه په چټکۍ نه زیاتوي چې دا کار شي ونه کړی سي. هغه خلا چې د ایران د تیلو د تولید د کمېدو په نتیجه کې راغلي ډکه کړي. د سعودي عربستان ولی احد شهزاده سلمان بلومبرګ شبکې ته ویلي سعودي عربستان اوس په ورځ کې لس میلیونه اوله کبیراله تیل تولیدوي چې تقریبا تر ټولو لوړ حد دی. خو د ده په خبره د مارکیټ له تقاضا سره سم پر دغې اندازې په ورځ کې دیارلس لکه بیراله نور تولید هم ورزیاتولی سي.
ډیره زیاته مننه سالم احمد صالح. دوستانو و موریدل چې د سعودي عربستان ولیعهد ویل امریکا سره په خپله هغه ژمنه ولاړ دی چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خو اوس هم بیرته کابل ته ځو. حمید مومند د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د روانه جګړې د بیلابیلو آبادو په اړه بحثونه کړي او د هغې کورنیو او بهرنیو لاملونو ته کتنه کړې. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې یو اساسي علت د سیمې د هیوادونو لاسوهنه ده. ورځپاڼې وړاندې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د غړو په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې روانه جګړه نیابتي بڼه لري او پاکستان، ایران او روسیه د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې مداخله کوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو د قمندان په حواله لیکلی دی چې امنیتي ستونزې زیاتې دي او روانه جګړه ممکن کلونه دوام وکړي. ورځپاڼه کاږي چې د افغانستان په شمال کې د روسیې نفوذ مخ په زیاتېدو دی او امریکا لاس په کار شوی سو د روسیې د نفوذ د پیاوړتیا مخنیوی وکړي. دنیا ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د ناامنیو او جګړې د دوام لامل د افغان حکومت او امریکا ناسم سیاستونه بللې چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب هم ګرځېدلې. ورځپاڼه لیکي چې جنگ د ستونزو حل لاره نه ده بلکې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې او ځورونې سبب ګرځي چې دا پخپله بیا د جګړې د دوام اسباب برابروي. ورځپاڼې وړاندې پر افغان حکومت او امریکا غږ کړی دی چې د جګړې ستراتیژي پر ځای دی د سولې ستراتیژي غوره کړي سو د ستونزو د حل لپاره عملي لارې پیدا او افغان ولس له دغه ناوړه حالت څخه وژغورلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو اساسي لامل د پاکستان لاسوهنه او له ترهګرو ډلو د اسلام آباد ملاتړ ښودلی. ورځپاڼې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په هغو څرګندونو سخت انتقاد کړی دی چې ویلی دی د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د سیاسي اختلافاتو لپاره د پاکستان ګرم بلل بې انصافي ده. هیواد لیکي چې د اسلام آباد د مداخلې او ناسم سیاست له کبله د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په خلاف روانه جګړه اوږده شوې او دروند لګښت پرې راغلی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې اسلام آباد اوس له روسیې سره لاس یو کړی سو په سیمه کې د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هم له ناکامۍ سره مخ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي کړیو سیاستونه تل د ګاونډیو هیوادونو د ملي ګټو په خلاف پاتې شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې که نړیواله ټولنه او په سر کې امریکا پر اسلام آباد جدي فشار وانهچوي نو لرې نه ده چې په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې د هیوادونو او له هغې ورآخوا نړۍ امنیت هم وګواښوي. ورځپاڼه لیکلی ده چې د تروریزم له شره د خلاصون یوازنۍ لار په پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد پر استخباراتي دستګاه د فشارونو زیاتول دي.
دوستانو تاسو موږ غږ لا زده یی رادیو ناوړی د کابل چاپ رسپانو ته کتنه مو اوریده. د کونړ دنګا ملسوالی د ډیورن کرخه سره نږدې پرته د لتیرو اتو کلو پرې د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي او تیر دوه کال پکې څو ځله د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې. زموږ همکار روح الله انوري دنګام ته تللی او پاړې ریپورت لري.
د کونړ دنګا ملسوالی چې تیر دوه کال پکې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ غنی جګړې شوي او اته کال کېږي چې پرې د پاکستان پوز د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې لامل یې غنو کسانو ته مرګ جوړ لا وخته او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو او کلیو پرې خودو ته اړ شوي دي. عبدالغفار چې په تیرو جنگونو کې خپل خی په خاله لاس ور کړی وای جنگ د بدبختیو او وژنو نوم دی او سوله د امن او ژوند نوم دی، نو ځکه دوی له جنگونو نفرت او سولې سره مینه لري.
سوله داسې یو شی دی چې په سوله کې اسلام تازه کیږي، مسلمانان آزاد وګرځي، منځو کې روژه ونیسي، زکات ورکړي، خپل حلال مزدوري وکړي، سوله دا لپاره ښه ده. دز دز جنگ جګړه دا د مسلمانانو لپاره ناقلاری ده.
عبدالغفار وای ک سوله وای او جنگ نه وای اوس به دواړه پخې جوړی وای، د امسا په ځای به په خپل پخو ګرځیده.
ما دې پخې ته وګوره، دا چې سوله به ما په خو دې ده نه لوي ده، په دې ډنګو نه ګرځیدم، دا په خزمانه په جنگ کې دې ده تو پښتله پارسي والے. جنگ ناقلاری ده، ماشومان له تکلیف دي، زناورو له تکلیف دي، مالونو له تکلیف دي، خزانورو له تکلیف دي.
د دانګام وسیدون کې وای تیر دو کال یې د جنگونو په وجه په سور اور کې تیر کړي، ل بچوي خونځي ل دوی جماعتونه او کاروبارونه پاتې وو، جنگ ډیر زور ولې دي.
نو مې شیرخان دې دانګام د ولسوالۍ وسیدون کې یم. تر څو لازمنګ استاد د پاره خړډي رضایت د قدم مخه مرزه کچې یمن راشي، او زمنګ استاد ورونه او بچي نه منتقاده پمن کې راشي، ور سړی خپل کاروبار ته وځي او امن خشه دي، او زکه چې هر سړی خپل په کاروبار باندې مصروف شي، به امني زمنګ لپاره خشه د زکه چې داتیر وخراله نو زمنګ مرکه سره هم طلبات ورسول لو څو نه کړی را به زیکلی.
د دانګام اوسیدونکو له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې نور له جنگ جګړو او ورورژنې لاس واخلي، او د دې هیواد د آبادی او افغانانو د سوکالۍ د پاره دی یو موټی شي.
زمونږ غلام سفید د کونړ ولایت دانګام د ولسوالۍ ما د افغانستان تم طالبان چې زمونږ ورونه دي دغه سره خبرې اتلې ته ول پچار دي، او په خبرو باندې سره یو چیږي، په جنگ جګړو نه یو چیږي، چې هغه سره خبرې وشي او په اسلامي څوکار ته ستینی نو د نږدې نه واسه بدغه باندې یو والی کیږي، جنگ جړې نه یو والی نه جوړیږي، جنگ جړې خو او جدای راوړي.
د دانګام اوسیدونکو په داسې حال کې له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې د افغانستان په داخله او بهر کې د افغاني او د اسلامي نړۍ د نورو دینی عالمانو لخوا د رواني جګړې د حراموالي او بندولو لپاره غني غونډې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کما جیرونو د نوي شارک نه تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده، او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کوم زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا منزلو کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه، ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای، او تللي ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلان منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه بېرته اخلو، اوس چې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. نو تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوئ او زمونږ دغه مشکل حل شي.
دا پکتیا تم کنه ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرکم. نو ولسمشر اشربانی می غوښتنم دادا چې په هیواد کې د 14 پاس او خوند لپاره دی د لسانس زمينه برابر کړی، تر څو په ټول هیواد کې ټول خوند کې په لسانس بدل شي.
د کندهار ولایت د شولې کور د ولسوالۍ خبر قانون مشه وطن کې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کېږي چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ستر شخصا زموږ په کلي کې 4-5 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ کې ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي، انشاءالله په واکسین سره به تداوي وشي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. که انټرنیټ لرئ هم بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده آزادي رادیو ډاټ کام یا آزادي رادیو ډاټ اورګ. ایا هیرجن یې او شیان مو له یاده وځي؟ که چیرې داسې نو ګوګل یو نوی اپلیکیشن لا همداسې خلکو لپاره جوړوي او تقریبا کارونه یې بشپړ دي. اسمت ساروان مو په اړه نور تفصیل دروري.
ګوګل له معلولو او هیرجنو سره د مرستې لپاره یو نوی اپلیکیشن راوویست. دا اپلیکیشن چې وایس اکسس نومیږي په ژغ د اندروید ټابلیټونه او موبایلونه کنټرولوي. د وایس اکس ازمیشتي ورژن چې اوس یوازې په اندروید سیستم لرونکو الکترونیکي وسایلو کې کار کوي څو کاله پخوا راوتلی و، خو په دې پروګرام کې د اساسي تغییراتو له راوړلو وروسته ټول ورڅخه اوس کار اخیستلی شي. که څه هم تر دې پخوا ځینو اندرویدي ټابلیټونو او موبایلونو په ژغ کار کوو، یعنی بې له دې چې کومه تڼۍ یې ټینګه کړې ستاسو په ژغ چلیده. وایس اکسس له ټولو اندرویدي پروګرامونو سره جوړ راځي او د خبرو او متن د اصلاح لپاره د ګوګل اسیسټنټ په پروګرام ورڅخه کار اخیستل کېدی شي.
دوستانو اوس هم یو اربیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي سي. ولسمشر غنی نن په مزار شریف ښار کې د بلخ له ولسوالانو، دینی علمانو، سوداګرو او نورو سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره ولیدل. بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر چې د جمعې پر ورځ پیل شو د دوه ورځو لپاره دی. تر دې وړاندې هم ګڼو امریکایي جنرالانو او د ولسمشر غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو شکیلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیله ژوندۍ ساتلی ده. د جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې ناستې او سفرونه بې نتیجې وو، خو دا ځل باید د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی څه اغېزمنتیا ثابته کړي. د ښاغلي خلیلزاد دغه لاسرسني سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه له ټولو خواه او سره د سولې خبرې دي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسیږي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د شهباز شریف د نیول امر پرون خبر شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف دغه تور رد کړی دی. او د سعودي عربستان ولی عهد وایي د تیلو د صادراتو په برخه کې له امریکا سره پر خپل ژمنه ولاړ دی. شهزاده محمد بن سلمان له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې امریکا له سعودي عربستان او د اوپک له نورو غړو څخه غوښتي دي که چیرې د ایران د تیلو صادرات د بندیزونو له امله کم سو، دوی دې کمبود پوره کړي.
دوستانو یو ور بیا مو هرکلی کوو. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. راځو اونیس پروګرام ته. د زهرو کاروان چې د نشئی موادو په ضد مبارزې ځانګړی پروګرام دی وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمې پیښې تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې مینیت ته د ماین معلومولو 25 دستګاوی ورکړی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې له مینیت سره د 15000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ماین پیدا کولو د دستګاو مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار وایي دا دستګاوی به په ناامنه سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو پر مهال له پولیسو سره مرسته وکړي چې ښخ شوي ماینونه پیدا او ورسره به د پولیسو د مړینې کچه راکمه کړي. په بغلان ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاغ په تور ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانې له نشې موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمد پویا ازادۍ راډیو ته وویل درې کسان چې غوښتل 15 کیلوګرامه چرس د ګازو په ډبه کې قاچاغ کړي له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې درې واړه تورن کسان نیول شوي او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته د 15 تورنو کسانو دوسیې لیږل شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د دوی مرکز ته په تیره یوه اونۍ کې د نشې موادو د قاچاق 12 قضیې له 15 تورنو کسانو سره یو ځای لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د قضایي غونډو په ترڅ کې د نشې موادو 19 قاچاق کوونکي چې یوه یې ښځه وه له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرامو ډېر نشې مواد نیولي چې په سلګونو نشې ګولې هم پکې شامل دي. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې غوښتل 28 کیلوګرامه چرس په سرخرود ولسوالۍ کې د یو موټر په واسطه قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې دوه کسان چې غوښتل 24 کیلوګرامه هیروین له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي د جلال آباد ښار د شپږمې امنیتي حوزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سرخرود په دولارې کې 5200 ټابلیټ کا ګولې نیولې خو په دې تورې لا تر اوسه پورې څوک نه دی نیولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له بلخ ولایت څخه فاریاب ته د نشې موادو د قاچاق په تور دوه کسان ونیول شول. د جوزجان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر محمد جمعه بیگزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان چې غوښتل 30 کیلوګرامه تریاک له بلخ څخه فاریاب ته د جوزجان له لارې قاچاق کړي د سلطان کوټ په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په وروستیو اونۍ کې له بلخ ولایت څخه مرکزی او ګاونډیو ولایتونو ته د نشې موادو په ځانګړې توګه د تریاکو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړي.
د نشه یي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کې لاس لري. د پاکستان یو تعداد خلک راځي دا تجاران او بیا دهقان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي.
په روزګان ولایت کې د محتاجینو میرمنې له دولت څخه ګیله کوي چې د دوی ناره نه اوري.
چنه د پکوټ کالې را پرېږدي نه لوښي را پرېږدي نه لرګي را پرېږدي نو موږ دغه سره څنګه وکړو چې نه مو کومندان نه اوري نه مو والی نه اوري اوس موږ پر چا وژاړو چا ته ورسو چا ته ووایو.
له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
ټولو ته پکار ده چې که چېرته محتاج په دغسې حالت کې ویني هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس مې بیخي مین راسپیره کوي یا
مطلب ترازو. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان په سلو کې درې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په واک کې دي. د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل زموږ د لومړنۍ څېړنو له مخې په روان کال کې تر 200 هکټار ډېر مځکې کې کوکنار کرل شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې کوکنارو څخه نیمه یوازې په هلمند ولایت کې کرل شوي دي. کارپوهان د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د نشې موادو د قاچاقو په مخنیوي کې د دولت کمزوري د کوکنارو د کښت اصلي لاملونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشې موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنې لومړنۍ نتایج ښیي چې په روان شمسي کال کې تر 200,000 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ناامني، بېوزلي، کاري فرصتونو نشتوالی، د بدیل معیشت پروګرامونو ناکامي او په زراعتي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور د کوکنارو د کښت عمده عوامل دي. کاغلی احمدی وای په سلو کې درونی کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
در سال پیشروی به اساس آمارای ابتدایی ما بیشتر از
زموږ د لومړنۍ سروې لمخي پر روان کال کې تر 200,000 هکتار ډیر زمکو کې کوکنار کرل شوی دی. موږ ډاډه یو چې د 2018 کال په پرتله د کوکنارو د کښت په کموالي کې ښه فیصدي لرو. پر روان کال کې یوازې په هلمند ولایت کې په 1,00,000 هکتار زمکو او کندهار ولایت کې تر 30,000 هکتار زمکو کوکنار کرل شوی دی. پر روان کال کې موږ داسې بزګر ونلی چې په خپله خوښه د کوکنارو کښت واړوي. دا وضعیت ډیر دلایل لري، لکه بېوزلي، لوږه، د داسې بانکونو نشتوالی چې بزګرانو ته پورونه ورکړي، او تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې په سلو کې 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
د ښاغلي احمدي په خبره په روان کال کې د افغانستان امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او سخت کال یې یوازې جګړې ته پام اړولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ معلومات ښیي چې تیر کال په افغانستان کې په 328,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې سخت کال لږ تر لږه 1% د کوکنارو کښت واړوي، خو دا چې اوس یې یوازې 4,015 پټي د کوکنارو کښتونه اړولي داسې څرګندېږي چې ټاکل شوي هدف ته نه دي رسېدلي. سیاسي کارپوه محمد اشرف ناصری باور لري چې د افغانستان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په عملي کولو کې ناکام شوی دی، ځکه دولت ونه سوای کولای چې بزګرو ته بدیل کښت پیدا کړي او د دې ترڅنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
د نشه یي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کلاس لري چې پاکستان یو تعداد خلک راځي، دا تجاران او بیا دهقان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي. دا په خپله باندې یو عامل ده چې دهقان ته زمینه مساعدېږي چې د قاچاق مخنیوی کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ دهقان ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. د نشه یي توکو په ستراتیژۍ کې اولین اولویت دا و چې دهقان ته باید یو متبادل پیدا شي، د کوکنارو یو بل بدیل کښت باید پیدا شي. په حقیقت کې موږ د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق د خپل د دولت پاتې راغلی ده.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې روان شمسی کال کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې له دولت سره د بزګرو همکاري صفر سوې ده. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت د انګېزې له منځه وړلو لپاره باید دوی ته بدیل کښت ورکړل سي او دغه ډول هڅه وسي چې افغان ځواکونه د نظامي عملیاتو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو لارې بندې کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر مزنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس روزګان ولایت زو او هلته د محتاجینو د کورنیو حال اخلو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر مېرمنې وایي چې میړونه یې له دې څخه په زوره پیسې اخلي او بیا په دې پیسو باندې ځانو ته نشه یي مواد رانیسي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د آزاد خرڅلاو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې دوی د نشه یي موادو پر ضد جدي مبارزه کوي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو.
په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روږد کسانو میرمنې وای خوندانو یې ژوند ورته تریخ کړی او اړې دي چې له کوره تیښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. د دغه میرمنو له ډلې یوه هم 15 کلنه تمنا ده. د تمنا اصلي نوم دا نه دی، ځکه دا نه غواړي چې نوم یې خپور سي. د تمنا چې سترګې له اوښکو ډکې وي او په ژړغونې اواز یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وایي چې خاوند او زوی یې دواړه په نشه یي توکو روږدې شوي. دغه 15 کلنه مور چې له ژړا څخه یې سمې خبرې نه سوې کولای، وایي هره شپه یې خاوند او زوی وهي او ډبوي او له کوره څخه وړه او نور توکي ورڅخه غلا کوي څو د ځان لپاره نشه یي توکي پرې واخلي. دغه مور وایي د کور ټول مصارف د دیور د غاړې دي او کله کله اړه کېږي چې په ښار کې پاکر وکړي، ځکه نور ماشومان یې ورڅخه ډوډۍ غواړي.
په نشي توکو روږ دي کسانو د غلطه یوازې د تمنا ژوند نه دی تریخ کړی، بلکې د زرمینی او ګلسکي ژوند یې هم ور تریخ کړی او له ژوند کولو یې بېزاره کړی. د دوی هم دغه اصلي نومونه نه دي. دوی هم ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه نشه باندې اخته دي چې نه په کور کې کالی را پرېږدي، نه لوښي را پرېږدي، نه لرګی را پرېږدي. نو موږ د دغه سره څنګه وکړو چې نه مو قومندان نه اوري، نه مو والی نه راوري؟ اوس موږ پر چا وژاړو، چاته ورسو، چاته ووایو؟
زموږ په کورو کې چې عملیانو نه دی را پرېښي، زما د پښو څپلۍ د ساکیانو په کور کې پرتې دي، راسوړې دي وروره. د غریبۍ او د خوارۍ شی دی پر موږ باندې درولی دی. موږ خپل په عیال پسې آریان، څلور اولاد مې دي. بالا په دغه عیال پسې زه آریان یم. زه د بل مزدوري کوم، د بل کالي پرې یوم، خپل عیال پسې د ستنې کار کوم، مزدوري کوم، دا د ستنې ټکان کار، خپل عیال په چلوم. سړی مې پوډرې دی، عملي دی، بالا خپل روین کار دی.
ته دغه میرمنې غوښتنې دا دي چې دولت یې د خاوندانو درملنه وکړي او په ټوله کې دي په دغه ولایت کې د نشې توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي، یعنی دغلته دي د نشې توکو د فیر او پلور مرکزونه له منځه یوسي او په نشې توکو د روږدي کسانو لپاره دي د درملنې مرکزونه جوړ کړي.
باید چې دا هرې والي ته مریضه کړې ده، مشرانو ته مې کړې ده، قومندان ته مې کړې ده، والي ته مې کړې ده، زما ناره نه ده اورېدل شوې. نو زه څنګه وکړم د دې سره؟ دغه د مرده د حکومت سره غوښتنه کوي چې دغه ساکیان دي بند کړي، د حکومت یې ونیسي، حکومت یې بوزي. به یوه ورځ یې کښېنې، هلته 5000 یو لک روپۍ چې ورکړي بېرته را ایله.
نو زموږ دغه هیله ده چې دغه ساکیان دي بند شي، دغه روین دي بند شي، روینانو ته دې شپخانې جوړې کړي، روینان دې په شپخانو کې کښېنې، ساکیان دې واخېستې واسي مابس کې دې کښېنې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې د نشې توکو پیر او پلور په عامه کېږي او دولت یې په مخنیوي کې فاته راغلی دی. د نشې توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به دغلته د معتادینو لپاره یو مرکز جوړ کړي. په دغه ولایت کې د یادې ادارې مسؤول جمعه خان بشری د میرمنو دغه خبرې مني، خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغې هم په راتلونکي کې ورسره د رغولو ژمنه کړې.
او زه خپله په دې باره کې یو دوه ور کابل ته تللی یم. هلته مې د نشې توکو پر ضد مبارزې د وزیر سره دا بحث مطرح کړی دی، د مهي صاحبانو سره. بیا مې خپله شخصا د سیاتامې د وزیر صاحب سره ودیدله او د سیاتامې وزیر صاحب ما ته وویل چې په هر قیمت وي، اول خو زه کوشش کوم چې د کال په منځ کې، ځکه زموږ بودیجه چې په هر کال کې تصویبیږي د کال په سر کې کېږي، او زه کوشش کوم چې د کال په پای کې، یعنی په نوي کال کې چې تقریبا درې میاشتې نور پاتې ده، ولزه به حتمان روزګان په ولایت کې د تداوی یو ډیر قوي مرکز، یو مجهز تداوی مرکز جوړ کړم.
د معلوماتو لمخې دا مهال په روزګان ولایت کې شاوخه 15000 شزینه او نارینه کسان په نشې توکو روږدي چې زیاته برخه یې ځوانان دي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي مسولین که څه هم په دې اړه ناخبري شي، خو وایي چې دغلته د نشې توکو د له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هیڅکله هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د نشې توکو پیر او پلور وکړي او یا یې هم بل کاروبار وکړي.
نو بیا هم دا خویندې چې دا مشکلات لري یا شکایت کړی ده تاسو ته، زه د دوی نه ارزومند یم، د دوی نه هیله لرم چې ما سره شریک کړي دا موضوع، او د ما پولیسو سره شریک کړي، د ما دغه ښاري اوزې سره شریک کړي. سل په سل تاسو ته زه اطمینان ورکوم چې په دې اکله باندې موږ مبارزه کوو، قاطعانه مبارزه کوو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 نیوي منځنۍ صفو خبريږي او اوس په معتادینو سره پر لومړنیو مرستو باندې خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د روغو انسانانو په پرتله د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت نه لري، ځکه نو دوی تر هر چا لومړنیو مرستو ته ډېر ضرورت لري. دا چې معتادینو ته په کومو حالاتو کې لومړنۍ مرستې پکار دي، له دوی سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، او له ښځینه معتادینو په تېره بیا له امیدوارو میندو سره څه ډول مرستې پکار دي، په دې اړه محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له معتادینو سره باید څه ډول مرستې وسي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولای شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بیلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پشکاری لاري مخدره مواد استعمالي کده شي دوی بعضي داسې څنځو وکړيږي چې هغه زرق له ساحيره منځ ته وي بعضي ناروغي بلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډیر زیات جلدی ناروغي چې په اساني لیو انسان بل انسان ته انتقالي هغه په دې کې زیات دي له جنسي لاري انتقالیدونکو ناروغي په دې کې زیات دي او بعضي ډیره خطرناک ناروغي لکه بي او سي هپاتيت یا تور زیړای او بلاخره HIV یا ایدز لامل وایروس دغه هغه ناروغي چې په متادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي په دوامه مرحله کې متادین ځینې ټولنیز مرستو ته اړتیا لري د بیلګې په توګه په افغانستان کې اکثرا متادین د تغذیه له لحاظه د غو وضعیت خراب سي د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای شي په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي ناروغانو لپاره غذایی مواد د غو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي په درېمه مرحله کې کې دلې سي ناروغانو ته هغه متادینو ته چې لمړنۍ مرستې ضرورت لري هغه ته موږ بعضي رواني خدمات ورکړو دغه معلومات ورکړو دغه د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوی امکانات ورته وړاندې کوو بل اخر مریض درملنې او تداوی ته وهڅو یا هدي عقل دغه لپاره د شپې په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي
متادین په کوم حالاتو کې لمړنۍ مرستې ته ډیر ضرورت لري
عاجل د ژوند تهدیدونکي حالات معمولا هغه دي چې معتاد د مخدره موادو لوړ مقدار یا زیات دوز په لږ وخت کې استعمال کی دغه حالات ته اوور دوز وایي کچیرته عاجل خدمات ناروغ ته ونه رسیږي د مرګ احتمال پکې ډیر زیات دی د بیلګې په توګه د هیروینو په استعمالونکو کې کیدای شي د تنفسي سیستم یا د سا ایستلو مشکل پیدا شي او بل اخر دماغ او د حیاتی مراکز او د اکسیجن رسیدل او د غو د فعالیت د کمښت سبب شي په بعضی حالاتو کې کیدای شي ناروغ استفراغ خو بدای او ډیره شدید خولا او نارامي او لرزه بعضی اختلاجات په دغه حالاتو کې طبي عاجل مرستې ورته پکار دي او د دې ترڅنګ کیدای شي په دوه درې څلور ورځو کې یو هفته کې معتاد باندې د مخدره موادو د پریښودو له کبله بعضې عاجل اعراض یا بعضې عاجل مشکلات پیدا شي د بیلګې په توګه په د هیروینو په معتادینو کې کیدای شي د زکام په څیر ناروغۍ را پیدا شي شدیده تبه ورته پیدا شي عضلاتو شدید دردونه ورته پیدا شي استفراق او د خوابدي او د شدیدو اسهالاتو له کبله کیدای شي ناروغ خپل ډیر مایعات ځای کې بل اخره ټولو ته پکار ده چې کچیرته موتات په دغه حالت کې ویني هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي ځینې نورې داسې ستونزې دي چې هغه د مخدره موادو د اعتیاد له کبله رامنځته کیږي د بیلګې په توګه په معتادینو کې د پوستکي زخمونه یا آبسه یا میکروبي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي د ژمي په موسم کې د یخ له کبله د سرپناه د نه درلودلو له کبله د ژوند له لاسه ورکولو پیښې ډېرې زیاتې دي په همدې ترتیب په ګرمۍ کې د لمر وهلو د مایعاتو د ضایع کولو له کبله که چیرته عاجل اقدام ونه شي طبي پرسونل لخوا تداوی نه شي خپل ژوند له لاسه ورکړي نو په دغه حالت کې هم معتادینو ته لومړنۍ مرستې پکار دي تر څو د هغو ژوند ته وژغورلی شي
له ښځو معتادینو سره په تېره بیا امیدوارو میندو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې پکار دي
هغه میرمنې چې د امیدوارۍ په دوره کې دي هغه خاصو روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري تر هر څه مهمه هغوی کافي تغذیې ته ضرورت لري په هغه معتادو میرمنو کې چې هغه امیدواره دي یا د احتیاط په جریان کې هغه امیدواره کیږي دغه ډول معتادینو کورنۍ مسؤوله ده تر څو د دوی په درملنه کې او یا حد اقل د امیدوارۍ په دوران کې د مخدره موادو په نه استعمال تاکید وکړي
له معتادو ماشومانو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وکړو
ماشوم معتادین په دوه ډلو ویشو اول هغه کسان چې دغه مند یو پلرونه هم معتادین دي په خاصه توګه هغه ماشومان چې لوی معتاد مور زیږي او لزیګون سره سم او یا تر زیګون وروسته په غو کې بعضی خاص داسې اعراض پیدا کیږي چې هغه یا د مخدره موادو لپاره پریښودلو سره ارتباط لري دغه ماشومان اکثرا د مور په نس کې متاثوي کېدای شي دوی د ودراول یا د مخدره موادو د نه رسیدو د ستونزو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي د دوی د اعراضو د کنټرول لپاره باید دوی صحی مراکز ته انتقال شي. دوهم داسې ماشومان دي چې هغه له کورنیو جلا ژوند کوي، کیدای شي د مخدره موادو د استعمال له کبله د دوی په دماغ او د دوی په جسم تاثیرات زیات دي. د دې تر څنګ هغه مشکلات چې په ماشوم و معتادینو کې زیات لیدل کیږي هغه د جسمي او جنسي تیریو او ځورونو پیښې ډېرې دي. دغه ځورونې یا دغه پیښې خپله عاجلو مرستو ته ضرورت لري. که چېرته ماشوم له دغسې وضعیت سره لیدل کیږي هغه باید دفتن یو مرکز ته انتقال شي او هغه ته خدمات ورسیږي.
له محتاجونو سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې له یوې سوالګرې ښځې سره مخ کیږي. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. دا چې دا ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران سو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
خراب شو تا خود از ما سر زر لباکس نرا استلی دی او اس میں بیخی میں نرا سپی رکی یا رکا ازم اخفر زر ندر کو ما
لماغی من لره یا کنه اندو که من در مات کم در زفن انزد در پلان لگوران ندی نوری دم ما در تخیز دیدی
دا خوز ما دی نوی توب زردی
به نوی توب دی کنه سپین زر توب ما در تخیز دیدی زن نخوانم که پا کور کس را زر پراته وی او زه کشگول پا غاله پا سرکونو سوال وکم زه باید دا زر خرز کم او خپن لاز بی خلاص کم
پا خوالا خوی کار تا بطلی کلی چی پا دی غم لڑلو پودر رو اخت شوی ایس کار نکه زوانه اولاش کارو که
من غدا زری ما بولاله دی او نمخی می لره جا پورا دری ورزی کی گی چی نشمی ندا کری میگی خمار
خمار خمار دستا سر اخری دی کور طول سامانو ندی خرز کرل یو افته مخ که دی کوتی فرشم خرز که یوازی لگ زر را پاتی دی او زام خرسه یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا گور که براته وی او زی اسوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو پا گور که اسم ندی پاته که دا زرم خرس که زی مجبوره یما چه پده زوان ازوانه سوالو کم
اغاستا خواخه دا سوال کمی که عرص کمی زو لارم
وسره یا الله دې بیا کور ته ژوندی مده والا خدای مې دې در څخه خلاصه کړي تر دې پوډرې مېړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوې وای خو وروره وروره لږ خیر خو راکه وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور ښځه نه ده
یار اکبر ته هم عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوې چې دا د سرور ښځه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې موږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي که اینه منه راشه چه پختنه زینه اوکو خوره
سوهی وروره
ته ده سرور خزانه
کم سرور
آقا سرور یادم چه ده قصابانو کچه که نانوی درلو ده دیر غیرتی و ملما پالا سرده او
خو زن سرور خزه ایما
و خوره سرور چی ره دهی چه تسوال کوی
آقا اوز پوده دی شوهی دهی کار خونه کهی ده کور طول سامانو نایم خرس کرل
ده سوهی سرور پوده دی شوهی ده
خو پوده دی شوهی دهی
نو چه پوده دی شوهی نو اوز چی ره دهی
خواخو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل
اوس نه راځي بخي یو کلوشه چې کور ته نه دی راغلی.
اوف 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 بیچاره څومره خواري کا خو غیرتی سړی و.
بس دا غم لړلې نشي چې شروع کړې کار دینې پاتې شو تو په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی. ما به ولې په دې ځوانه ځوانې سوال کولی؟
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کوری هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده خورې. ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي تر خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل متاشي وساته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه
لآزادی راډیو.